أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر لځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفی. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي، چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړې ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې وکړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ استاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زموږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپلو ځوانانو نه شکایت کوي، له خپلو ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغو علتونو ته چې تر څو توجه نشي، دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوو مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیه ته، ذهني تربیه ته، فزیکي تربیه ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا واضح قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري، او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله چې راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شو. شوی ده چې ځوانان له بیکاری نه سر ټکوي، فقر، اوزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې که یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلن له خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفی وي، نو طبعا چې مور و هم ناروغ وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځته راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزن شوي دي، دوی کولی شي د ښو طرحو په وړاندې کولو سره، د ښو عملونو په ترسره کولو سره، دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډېره حده ده، یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری لمنځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي، او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولی شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي، نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالم وي، دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوت کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی، مشغولتیا ورته برابر کی، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمینه ورته برابره کی. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درناوی کې په کورنۍ کې کار او دندم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم چې ګټي چې کور ته راوړي. دغلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلیدي دواړو سره، دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمه نه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثر کورنیو کې شته، زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډیر ناز ورکول کېږي، هغوی ډیر په والدینو باندې ګران وي، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه رټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې، نو دا منفي پایلې لرلی شي. پرته له شکه چې منفي پایلې لري، هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي، بېروزګاره دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو د هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي او دا تحقیق ترسره کړي. او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن ښه ده، هغوی استعداد ښه ده، هغوی کار کړی ده، هغوی باید لږ اشاره ته ضرورت لري، چې لږ اشاره ورته وشي، د استاد نه خوانه هغوی خپل کار په خپله کوي. نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي، یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغوی لاسنیوی په کار ده، هغوی سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي، تر څو هغوی مثبت تغییر سره شي، تر څو دغه ذهن چې منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تخلیه شي، او په ځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې. خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونه نیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي. هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډیر عزت ورکوي، هغه څوک چې د دوی داسې نه خوښیږي، هغه سره سم چلند ونه کړي، دا څومره د عقدو لامل کیږي؟ او دغه متضرر کس کومو کارونو ته لاس ورته کولی شي؟
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف ښیي، او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي، او ځوان سره منفي چلند کیږي، هغه نورم عقدمند کیږي. بالاخره دی نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامیږي، بلکې جامعه ته هم دی ډیر منفي تمامیږي. همیشه به جرای متلاسه شي، همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري، مثبت اخلاق به نه لري. او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که مونږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو، نو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاس اچوي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیري چلند ورسره شوی، نو بالاخره دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلي کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته، یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. که چیرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي، هغه ډېر ستر کارونه ترسره کولی شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده، او مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا که چیرې دغه جفا له یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده، او په ځای د دې چې هغه تشویق شي، هغه لاسنیوی وشي، برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي، نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي، او بالاخره دای به جامعې لپاره ډېر یو منفي شخص وي.
استاد، تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی. څه فکر کوئ، ولې په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي، لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي، او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که دا اورېدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند د ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي، هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم. یو د علم نشتوالی ده په یوې کورنۍ کې، یو بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي، چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي، او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي، او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کېږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه، او له بلې خوا کمزوره اقتصاد یې درلوده، او د کورنیو له خوانه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوې. او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته، روزګار ته، نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنیو ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپلې کورنۍ باندې کوم حقونه لري، او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده، او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلې دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډېر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نشو ترسره کولی، موږ حقوق یې ورته نشو ورکولی. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروري دي، چې هم معنوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو موږ ورته نشو اداره کولی. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د انعقاد نطفي نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق یې، بالاخره چې بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیې حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښې غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، دی روزلی ده، د ته ذهنیت یې ورکړی، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکي او مادي روزنې ته توجه کړی، د زحمتونه ورسره ویستی دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور پلار ډېر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام یې وکړي، درناوی وکړي، او همیشه خبره یې ورته ومني، خبره ځمکې ته ونه غورځوي، د مور پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور پلار د خپلو اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړي توګه په افغانستان کې، په دغسې یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې له هرې خوا نه ستونزې شته ده په افغانستان کې، نو په دغسې یو محیط کې که چیرې مور پلار خپل اولاد روزي، سالمې روزي، او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنې ته، عقیدوي روزنې ته، په هر بوت ته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا له یاده ونه باسي. او همیشه په قرآن عظیم الشان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی ده چې د الله پاک له وحدانیت نه وروسته دای حکم کړی ده اولادونه ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده، او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله، په آخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو، چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشحاله کورنۍ لپاره څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اورېدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډېر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډېر مثبت تمامېږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډېر ښه رویه ولري، ډېر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري، او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، د خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغسې یو فضا دې رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډېر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله 5 کلن 6 کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چیرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې نه اخلي، او که محیط ناسالم وي، نو طبعاً شي دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نوموړی له ځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلند پاکله وغږېده. اوس خبرونه پای ته رسوو. تربیه فرض دی چې یاستئ الله مو مال او ملګری.
خالق میں کا کرے سجد تنا دا پیدا کرے تندیا مات اندے لگو ما خود نا تندیا مات اندے لگو ما خود نا چہر میرا تزما ساجوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو دیاد تصویر خالا ہیرو ما خود نا پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نا
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی خو د طبابت تر څنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شایي تاسو اوریدونکو له آزادۍ راډیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکې اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د په پیل کې تاسو وویل
د ما نوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی. لومړي سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواک رو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې منې کړل نو له دې خاطره ما له خپل نامه نه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه ځکه چې په افغانستان کې په ډېرې سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلې وه خو له بده مرغه قرآن د جومات نه ورک شو نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ زېږېدلی وم خو په اټکلي توګه د دیارلس سوه اتلسم کال په آخرۍ میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلایی دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیس ولۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړي دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکلوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمېر بکلوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1350 کال کې پای ته ورسولې او یو سو پینزه شپخ خالمی دی اردو پا یو نزم روختون که دی دکتر پایسمان دی وزیفه سرطر سولی دی بیا ورسه فرانسه تر آغلای ما فرانسه که می دی ارتوپیدی او تروماتولوژی و سانگو که دی تخصص او دی فرانسه دی پانتونونو دی مدرس پایسمان دی چی دلتا اگریگاسیون ورتوایی سنت تر لاسه کرای دی پلومی سر که می دری کالا دی فرانسه و زنی پانتونونو که دی تپ پانزی که دی استاد وظیفه سرته رسولید
ډیر افغانان داسې شوی دي چې ماجر شوی دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللی یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلی د جمهوریت دوره او زدی و دولتی بورس دا لمخینا فرانسی تا دی پینزو کارنو دی بورس با مدک تاکلی شاو ما او دی فرانسی تا را غلی
او فرانسی که بیام ام دا پینزو کالا پورا کرل پینزو کالا روست هم بیا چه وکرو
دی پینزو کالا روست دا دی بعد امارا پا وطن که دا نخال رومانس دا شوی او ما تمی دوستان و مشور را کرچی پا سنه وقتو که وطن ترستنیدن لخطر خالی ندی لدی خاطر از خپل فرانسکی پاتشم او دی کار دی مندل پا هستکی می دا دی بانزه که دی شاگردان دی پار دی استاد وزیفه سر ترسته ولی و او بیاورست می پا یو دولتی روختون که دی مشرب جراب عیس بانده سناسا یو دی شکاله وزیفه سر تاورا سوالا پا دوازر اولاسم کار که می تقاوت کرید.
پخواه دستی او چه دیر افغانان به خارج تا لارل بیر تا وطن تا تلل یو اس خوندی نو لکه چه به هر بلارل او التی بی درسو ویو او بیا به پاتشول استاسی من نیت داو چه بیر تا لار شی خو اوزا بدل و دی خلق دیموکراتیک حکومت وقت رسیدلیو او ډیر خلک له افغانستان او وطن په دې خاطر تاسو به ته وطن ته نه لاړی
دقیقا هم داسې خبره وه ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللی و د ډیر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډیرې نخالې په افغانستان کې لیدلې وې و د دوی هغه حالت ما د پاره د یو مثال شان سرګند شو او وطن ته نه
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسی هم پکې نورې زده کړې وکړې او حتی استادۍ ته پکې ورسېږئ.
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړې وه نو د ما ژبه له پخوا نه زده وه او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس که اوه ده تپ پانزی شدی چه پو پانزه که یو ده ابن سینا ده تپ پانزه ده یا چه اروپایی ادبیاتی کرده اویسین وایی او بل ده لغیق وزیغ بل ده تپ پانزه ده چه بده وار پانزه که ما ده دره کالو پشاو خاکی ده استاده وزی پسر درسته بلی
دکتر صاحب تسیوه چه فرانسوی مولا پا هیواد کس دوه حال داره چه پا افغانستان که با پا شوانزیو که یوازی یو خارجی مضمون و پا اکثرو که با انگلیسی و یو دولیسو که فرانسوی و جرمنی شبیوه اما اکثرو خلکو با پا دیگو مضمون جبه نشوه ازده که ولی تاسو زنگ ازده کره و
خبر خدا سوا چی مو چه دی تی پانزی تلارو حال تا دی پانتون رئیس خدای دیو بخی حامد صاحب و سمد حامد آقا تاسیم تصمیم بونیم چی پانتون تور شاگردان باید دورز یو ساعت دی خارجی رو به برخی که دی خبال درسنگان را دی مخه یو ساعت درس ولوانی دی فرانسوی رو بکرسن پا کابل پتی پانزی کم بیستر دایر شد و پا دی کرسنی که مخبلا فرانسوی لانو را هم باش برخه او دی یو فرانسوی استاد پمرسته دی فرانسوی دی سپارت کلتوری مرکز چی کابل که و حالتا مادالا را هم مندل اشیزا خبال جمعی دی لاب یا اولی کابل دی پارا دا زن شامل کم او جبا می تقریبا دی کچ ترسی دیلی و چی دی تحصیل برخی که با تک مشکل نیجا
سید آزاده میلمه پروگرام آوری زموش میلمه دکتر اکبر وردک دی
دی جبه مسئله تا بیرتم راو گرزو زکه چی تاسی پده برخه که تالیفاتو هم لره کتابونو ملی کلی دی دی عربی پانتونو شوانزی پا برخه که راتو وست هغه وخت تلته څنګه فضا و ځکه چې په افغانستان کې دا کودتا ویل هم دې ځای نه پیل شوې ګوندو ګوندبازي په کې ډېری وې کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکو او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي
خبره خدا سمه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لانه واپ پیاوړی شوی او سیاسي مسایلې سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو مګر خبره داسه وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید په شکل باندې باید رسم شي او عملي کړی شي زه پخپله د افغان ملت دپاره یو رقم بیر دلچسپی درلو بدلا خوب رسمی را حس کردن و زکر چه قانون دا اجازه مطمئن را
کن کلا فرانسی تا لاره یو استادی مکاولا دیده وقت کما دست جالب خاطره لاره طبعا چه دی هر زای کلتورون و تفاوتون پا بلا بلو برخو کشته او کلا کلا دا دول تفاوتون انسانانو ته دی عجیب و پیش و سبب سی
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای د سیاسي پناهندګۍ په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکادمي ریاست یې پاسنجر مرسته وکړه په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه د ما پاسپورت یې رانه واخیست زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم په زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم دا موسسه د پاریس یو سیمه ده چې اوبر ویلیه ورته وایي، د شعر کې دا خاطره راځي. او هغه داسې ده چې د اوبر ویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونونو سره. هغه منګولې چې ستا خیال و پکې نن له ګېډېو د اغزو ډکې دي، پلار زم په خوله لګی یم لوی یم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کوم لاره کې ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي او زوروي وي.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه دکتر اکبر وردک دی.
دکتر سب روست دست شرط پیدا سول چه یوشمر ستاسو پشان مهاجر شوی افغانان بیرت خپل هیواد تا لار شی، تاسی بیا پدی موده که بیرت وطن تطلیلی است؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم، او د یو زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکس عمل ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول، په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم، زما یو خپلوان هوایي ډګر ته د هرکلۍ دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د دې خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانې ویجاړې ولیدې، په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې یوه زلزله یا شدید زلزله راغلې ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانوي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښخیږي.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د له پخوانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې، او د هغه وخت د پښتو ژبې افتخاري غړی هم. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلیزلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم، کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې شپې د وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاد به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړه مغه اصطلاحات په محصلینو ته هم ورزده کول، نو د خاطره د محصلینو له لارې راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګژیک ویک نه نیولې تر کیپټاون پورې د ځینې ډېرو وړو استیستانګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوسې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه ما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېر تېر طب د پوهانونه دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یو نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي اثار د لوړو تحصیلاتو وزارت له خوا نه خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلې دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي، خبره یې کړه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کوي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړې.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په سره د شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تایم چې برانشکتازیا په برانش د سیګنال کې دي، اکتازیا ارتدلو ته. نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکل مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک د خبره باندې بیان پکې.
یعنې تاسو کوشش کړی ده چې صرف محصل ته ووایاست چې د دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نری رانسه ویل کی د تبرکلوز سوی چې دا سناریو ده چې په افغانستان کې ډېر عام ده. تبرکلوز سوی یا مثلا د هیموریج چې همو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته به د هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي، خطر نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته، او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي قلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی، د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې ولاو کتنه پښتو نه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وی راته وایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، ما ته یې نه پېژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغان وژړل، ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم. د ما دپاره یې ډېره خوږه او په نظام کې تخه خاطره وه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس 3 کلن کې یم، خو څو چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمانه به وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کېږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سره تاسو سره.